وم د زهنونو او خوبونو پر کوڅو راتیریدمه بندې حسن د چاپ شوم کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاویدمه تاوانه لیدمه شپه وم رنګیدلې پر لمن د پسرلیو د بیدیا د وږمو پلونو کې مزل وم د غرو څوکو کې غزل غزل شیبه وم غیږ په غیږ د کایناتو غرنیو ونو پل پل ښکلومه د سپوږمۍ وړانګو په سم او غر غوښتمه زما تیارې د اوبو په شان چښلې زما سره تر تا نږدې وه سا یې زما ځیګر کې پورته کښته تلله د نکهت په وزرونو الوتمه الوتمه تا ونه لیدمه شپه وم د چوپتیا په موسیقۍ کې نڅېدمه د نړۍ د ټولو سپینو تورو زیلو ماشومانو سکه مور وم په زانګو کې د هلال مې زنګوله د خیالونو په رنګینو جزیرو مې ګرځوله په ښایسته وزرداره براقونو د سپوږمۍ په لوري تلله چا رڼا او چا تیاره راټولوله چا په روح او چا په جسم کې کرله تا ونه لیدمه شپه وم سر تر نوکه خوب او خیال وم په انځور د کایناتو کې جمال وم په انځور د کایناتو کې جمال
لاغلی ملال څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیوي مجلې خپرونه په خپل غږ ولوراوه.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاټ کام کې له ازادي راډیو
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنو یو شمېر مسولین وایي په افغانستان کې د بیکاری، د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو، د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او د غشان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویه درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرېدل، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي هم وایي اقتصادي وضعیت یې اجازه نه ورکوي چې آن ځانونو ته مرستندویه درسي کتابونه وپیری. جزئیات د اکرام الله اکرام پراپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل، د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نغواړي نومې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارو اغېز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارو اغېز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نغواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل،
په ټوله کې د کتاب لوست اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتله به او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو به اخیستو، حتی په لسګونو کتابونو به واخیستو، کتاب به لوستو، هغې اوس یا له هوا څخه وتي بهر شوي یا اقتصادي ستونزو سره لاسته ګریوان دي، یا زړونه مات شوي، نو هغه اوس نه راځي، که راځي هم ډېر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولی. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بیلابیلو برخو کې لسلو ډیر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسیږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل،
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپلو خېټو پسې ورګدي او نیوي کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعه رنگ هم هم دغه شیانو چې کمزورې کړی دی. خلک چې یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي چې اوسنی حالت کې مطالعه سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پونتون تن پریخودل کیږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پریښودل کیږم، ولې زه مکتب ته نه پریښودل کیږم. نو هغه بیا نشي کولای چې هغه مطالعه وکړي، یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولای چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندوی ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې له امله یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېری راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 58 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی وو چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونې ده چې نه یوازې په ننګرهار بلکې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته په ټوله کې د نورو برخو ته څنګه د کتاب پلور او خپرولو بازار هم سور شوی دی.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته یو کیسه لرو. بیا د دې کیسې شننه در سر شریکوم. دا کیسه د آنتوان چخوف روسی لیکوال دی، د نړۍ نامتو لیکوال دی. د کیسې نوم دی شیطان هلک. ځوان ایوان ایوانویچ لاپکن چې په خپل سر او صورت پسې رسېدلی و له پیغلې انا سیمیونونا زاملتسکایا سره چې سره وړه پوزه یې وه له پورته د اوبو په لور په شیوه راښکته شو. دوی د اوبو غاړې ته پر چوکۍ کښېناستل. دا اوږده چوکۍ سیند ته نږدې ایښې وه چې شاوخوا یې هسک بوټي ولاړ. څه ښه ګوښه ځای و چې څوک پرې کښېني او د خلکو له سترګو پناه شي. یوازې غڼې وې چې د برېښنا غوندې به د اوبو پر سر دې خوا ها خوا تلې او د کبانو سترګې وې چې پر دې چوکۍ لګېدې. له دې ځوان او پیغلې سره هم د کبانو د نیولو چنګکونه وو، هم له چنجیو ډک ډبۍ او د کب نیولې نور وسایل. دوی پرته له دې چې وخت ضایع کړي د کبانو په ښکار بوخت شول. یوه دقیقه وروسته لاپکن شاوخوا سترګې وغړولې او ژغې کړل. ښه ده چې یوازې یو، انا سیمیونونه زړه مې ډک دی چې درته تشه کړم. ډېرې خبرې دي، لکه چې مې ته لیدلې یې پام کوه چنګک ته وخوځېد. په ژوند پوه شوم او داسې بوت مې وپېژانده او زړه مې غواړي چې دا ټول ژوند ترې ځار کړم. له خوځېدو ښکاري چې لوی به وي. خبره مې کوله، لکه چې مې ته لیدلې یې د لومړي ځل لپاره مین شوم. زما زړه دې یووړ، صبر کوه، لرګی داسې مه راکشوه، پریږده یې چې بیا چنګک ته خوله واچوي. زړګی، په خدای قسم سپینه ما مدینه درته وایم، زه کولی شم. فکر مه کوه چې ما ستا په عشق زړه تړلی، زه بس ځان ستا د عشق وړ بولم، خو هیله ورته لرم. د باندې را وباسه. انا سیمیونونه خپل لاس پورته کش کړ، دستی یې چنګک له اوبو را وویست او له خوشۍ یې چیغه کړه، کوچنی کپ لکه د سپینو زرو لږ څه شین رنګه کپ پورته په چنګک کې تاویده را تاویده. دی وویل وی وی حیف چې ولاړ. کوچنی کپ له چنګکه خوشی شو، په چمن باندې یې ټوپ را ټوپ کړل او شړپ شو اوبو ته ور ولوید. لاپکن چې نیت کړی و چې کپ مخکې تر دې وڅاري چې اوبو ته ننوځي، غیر ارادي د نجلۍ لاس ونیو او ورسره خوله په خوله شو. تر لومړۍ مچکې وروسته د دوهمې یوې نوبت شو او بیا خبره تر قسمونو او ژمنو ورسېده. څه ښکلې شیبه ده، خو په فاني ژوند کې د مطلقې خوښۍ په نوم څه نشته. له خوښیو سره زهر وي یا له د باندې خوشي زهرجنه کېږي. نن هم همداسې وشول. هغه لحظه چې د ځوان او پیغلې یو بل ښکلول ناڅاپه د خندا شخ شو. دوی سیند ته وکتل او حک پک شول. د انا سیمیونونا ورور کولیا په اوبو کې ولاړ و. اوبه یې تر ټټر پورې رسېدلې. دوی ته یې کتل او خندل او ویې ویل، اوهو هو ښکلول، زه مور ته مې وایم. لاپکین چې تر غوږونو یې مخ تک سور شوی و تر ژبې لاندې وسغونځېده او ویې ویل، ته خو سم سړی، د بل په کار کې کار لرل ډېره بده ده او بیا شیطانی کول بیخي پستی ده، رسالت دی. فکر کوم ته تکړه ځوان یې. هغې خبره ورغوڅه کړه او ورته ویې ویل، یو روبل راکړې، شیطانی مو بیا نه کوم. لاپکین یو روبل له جیبه راویست، کولیا ته یې ورکړ. هلک په خپل لامدر غوي کې روبل واړه و راواړوه، شپیلکه یې وکړ او په لامبو لامبو له دوی لرې شو. که څه هم دوی دواړه یوازې شوي وو، خو هغه د عشق هوا یې له سره الوتې وه. په سبا یې لاپکین یو شین رنګه ډبی او توپ له ښاره راوړی و او هغې کولیا ته سوغات کړه. انا سیمیونونه هم خپل خالي ډبي خپل ورور ته وبخښل. هلک ته یې خوند ورکړی و. زړه یې کېده چې نور غنیمت هم ترلاسه کړي، نو په دوی پسې به یې څار کاوه. هر کونج ته چې به دوی تلل، کولیا به هم راپیدا شو. لاپکین به غاښونه وچیچل او تر ژبې لاندې به یې وویل، پس په دې کم عمر غټ رسیل دی، خدای خبر چې څه ځناور به ترې جوړ شي. د جون په ګرده میاشت کې کولیا د دې دوو مینانو ژوند تریخ کړی و. هر وخت به یې ګواښ ورته کاوه، لکه سیوری ورپسې و او تحفې یې ترې اخیستې. چې هر څومره څه به یې ورکول، ده به نورې غوښتې. حتی یوه ورځ یې ورته وویل چې جیبي ساعت یې پکار دی. دوی څه نه شوای کولی، ناچاره ول وعده یې ورکړه چې ساعت به ورته واخلي. یوه ورځ چې د میز شاوخوا د مازدیګرنۍ خوړو لپاره راغونډ شوي ول، کولیا په جګ شغ وخندل، سترګه یې ووهله او لاپکین ته یې وکتل. ویې ویل، اهاها ووایم؟ لاپکین تک سور شو او د الوچې په ځای یې دسمال خولې ته کړ. انا سیمینونه هم دستي له میزه پورته شوه او په منډه منډه خپلې کوټې ته ولاړه. دا کیسه د اګست تر میاشتې روانه وه. تر هغو چې لاپکین د انا سیمینونه له کورنۍ هغه وغوښته. څه ښکلې ورځ وه. وروسته تر دې چې د انا پلار و مور له لاپکین سره ومنله، باغ ته یې منډه کړه او په کولیا پسې وګرځېده. چې څرنګه یې سترګې پر کولیا ولګېدې، زړه یې کېده چې له خوښۍ چیغې کړي، خو دستي یې کولیا له غوښه ونیو. په دې وخت کې انا هم چې په کولیا پسې ګرځېده راورسېده او د کولیا بل غوږ یې کش کړ. تاسو باید هلته وای چې لیدلې مو وای چې دا دوه مینان څرنګه خوند اخلي. کولیا ژړل او وسر یې کاوه، ویلې، ما وبخښئ، بیا داسې نه کوم، بیا به یې ونه کړم. تر څو کلونو پورې چې به کله تر خوښۍ پورې خبره یادېده، لاپکین او انا سیمیونونه به ویل چې د ژوند تر ټولو ښکلې شیبه یې همغه وه چې د هغه هلک غوږونه یې کش نیولي و. اوس به راشم د دې کیسې شننې ته. دا انتون چخوف د کیسو په اړه نقادان دا وایي چې اغېزمنې دي او د نورو په څېر نه دي. د دې کیسې ظاهراً ساده دي او اوږدې کیسې هم ډېرې نه لري. لوستونکی دستي کیسې ته راکاږي او په پیل کې کرکټر معرفي کوي. کله ناکله ډېرو عجیبو جزئیاتو ته پام کوي چې په عادي ورځني ژوند کې انسانان ورسره مخامخېشي، لکه د شیطان هلک په کیسه کې چې هلک دسمال خولې ته کوي. چخوف په نړۍ کې په دې مشهور دی چې دی په خپلو کیسو کې یو شی لوستونکي ته نه بیانوي، دی یو شی لوستونکي ته په کیسه کې ورښکاره کوي. دی موږ ته نه وایي چې دا هلک رشوت خور دی. دی دا نه وایي چې د دې دوو مینانو زړه دې هلک ته ډېر په تنګ دی. دی دا هر څه موږ ته ښکاره کوي. چخوف واس هم نه کوي چې دا کار بد دی او دا کار ښه دی، خو کله چې څه لوستونکي ته په کیسه کې ښکاره کوي، لوستونکی هڅوي او کیسې ته یې راکاږي چې دی قضاوت وکړي چې څه بد دي څه ښه دي. د چخوف د کیسو پای هم ډېر کله یو انجام نه لري. دی لوستونکی د کیسې له پیله د ښکار کولو د هنر له لارې له ځان سره ساتي او هر څه د کیسې تر انجام پورې هغه ته پرېږدي چې سوچ وکړي او نتیجه راوباسي. په دې ډول د دې کیسې په پای کې سوالونه زیږوي. ممکن څو سوالونه لوستونکي ته پیدا شي چې ښه، دا نو څه وشول، ولې وشول، داسې وشول که هغسې وشول، اما په ورته وخت کې یوه ساده نتیجه هم د ده د کیسو له پای څخه لوستونکی اخیستلی شي. د شیطان ماشوم کیسه په داسې تصویر ختمیږي چې لوستونکی خندوي، خو په ورته وخت کې دا خندا داسې تعبیریدای شي چې د دوو ځوانانو مینانو چې ارمان یې پوره شوی دی د ژوند تر ټولو خوندوره شیبه هغه ده چې دې شیطان هلک ته یې سزا ورکړې ده. دغه نتیجه هغه انساني فطرت راښیي چې د بل د ځپلو او له بله د انتقام د اخیستو له امله یې ځان او ژوند هیر شوی وي. طنز د چخوف کیسې ډېرې ځانګړې کړې دي. که دی چېرته د یوې ترخې پیښې کیسه کوي، د طنز له مالګې به تشه نه وي. د شیطان ماشوم کیسه هم په خپل ذات کې عجیب طنز لري. چخوف هغه کیسه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د کرکټر له عاطفي او رواني اړخه مو خبروي. د شیطان ماشوم په کیسه کې چې کوم رواني فشار د کیسې پر دوو مینو شخصیتونو راغلی دی، له هغه خبری شو او د همدې دوو کرکټرونو له عاطفي اړخ سره هم آشنا کیږو.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو.
که چیرته په بهرنیو هیوادونو کې له یو چا چې د افغانانو له دود دستور سره څه ناڅه آشنا دی څوک پوښتنه وکړي چې د افغانانو په دودونو کې کوم یوه ته د خلکو ډېر ورپام کیږي، شایي وار له واره ووایي چې کله سره کښېني چای ته پرلتۍ وهي. افغانان هم په خوښیو کې هم په غم کې چای څښي، هم په مېلمستیاوو کې هم په ستړیاوو کې د چای پیاله پورته کوي. چای په ټوله نړۍ کې خپل اهمیت لري چې له همدې امله هر کال د می یوویشتمه د چای د نړیوالې ورځې په نوم لمانځل کیږي. د ځینو راپورونو له مخې په اولسمه پیړۍ کې یو شمېر سوداګرو له چین څخه روسیې او نورې اروپا ته چای یووړ، افغانستان ته هم د چای لومړۍ پاڼې راوړې. وروسته بیا د بریتانیا تر واک لاندې هند څخه افغانستان ته سوداګرو چای راوړ. البته د روسیې لخوا هم چینایي چای افغانستان ته واردېده او ورو ورو خلک په چای روږدې کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت څخه باندې درې کاله مخکې چې جمهوري نظام په کابل کې نو نسکوره شوی، په یوه راپور کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د موندنو له مخې په کلني ډول د 1.6 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 44,000 ټنه شین چای او د 43 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت 21,000 ټنه تور چای له بیلابیلو هیوادونو افغانستان ته واردې شي. سره لدی چې افغانان دومره پیسې په چای ورکوي، په خپل هیواد کې د چای د کار د رایجولو په برخه کې لږ هڅې کړي دي. څو لسیزې مخکې د سولې په کلونو کې په کونړ کې د چای د کرلو کوششونه وشول، بیا د جمهوري نظام پر مهال ورته هڅه وشوه خو نیمګړې وه. البته یوه ښه هڅه چې په وروستیو کلونو کې دود شوې ده هغه دا ده چې یو شمېر خلک د زعفرانو چای څښي. که څه هم زعفران لا هم ګران دي، خو کیدای شي چې ورو ورو ارزان شي او افغانان د چای له درکه د زعفرانو په مټ په کور بسیا شي. د چای د څښلو دود په نړۍ کې توپیر لري. د هند په نیمه وچه کې چې اوسنی هند، بنګلادیش، پاکستان، نیپال او بوتان پکې راځي، تر ډېره له چای سره خلک شیدې یو ځای کوي. ترکان او عربان بیا تور چای ډېر استعمالوي او ټینګ چای څښي. په اروپا کې تور چای نسبتا زیات دی، خو نن سبا په لسګونو ډوله چای په اروپایي بازارونو کې پلورل کیږي او له شیدو سره یو ځای تور چای د انګلیسي چای په نوم مشهور دی. اروپایان تر ډیره له بیلابیلو بوټو د چای استفاده کوي، لکه له بابونا ګل څخه چې په افغانستان کې هم ډیر دی، خو په افغانستان کې تر اوسه د خلکو ورپام نه دی. د دودونو په ارتباط په افغانستان کې د چای دود په ټولو سیمو کې سره ورته نه دی. په ختیځو ولایتونو کې له چای سره د غوړې خوړل دود دی. په هغو ځایونو کې چې ګنۍ نه کرل کیږي، تر ډېره نور خواږه شیان له چای سره خوري. په بدخشان، غزنی او یو شمېر نورو سیمو کې د شیدو مالګین چای یو شمېر خلک خوښوي. خو د سوداګرو په وینا نن سبا افغانستان ته تر تور چای شین چای ډېر واردېږي. هلمند او روزګان هغه دوه ولایتونه دي چې شین چای پکې خورا ډېر څښل کیږي. د همدې ولایتونو د چای د دود په اړه جزئیات په دې راپور کې.
کوم هیواد چای نه نیانی؟
برازیل.
برازیل
د ځوانانو او پاخو عمر لرونکو د کیسو او خندا دا مجلسونه په شنو چایو توده دي. د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ډول راټولېدل او مجلسونه په بېساري توګه زیات دي.
زه نه پوهېږم
چای خو نه بل قانون نه لري چای نو خبره دغه خان
خلی رحمت د همدی یو مجلس کډونوال دی. د وای هر ورځ د ماپښین د جمعه تر لمنځه وروسته ل خپل کلیوالو سره شنې چاوي په ګډه خوري او مجلس سره کوي.
چای خو نو زیوري چې مینوال ډیر یم او چای سره موږ داسې او چای داسې او دغه لري د نیک نشاره کم دی چې مثال چای موږ وڅښو بره د دماغ مې نه آرام یې او چای دغه سی او دوه ګټې لري چې مثال ستړیا په وخت کې هم سړی نیک وساک کېږي باندې چای د عادت مې ورسره ګرځېدلی یم نو چای چې ونخورو بره نه کې دسه ګردان یې.
په اروزګان ولایت کې چې برېښنا نشته او ګاز ډیر کم خلک یوازې په ښار کې کاروي د کلیوالو سیمو خلک شین چای د لرګیو په اور پخوي چې د دې په خبره بیل خوند لري. محمد نبی چې د اروزګان یو بل اوسیدونکی دی وایي هر ورځ ځان ته ځانګړی شین چای جوړوي او په خبره یې له نورو ملګرو سره یو ځای څښي.
ټول افغانستان کې د شنو چایو مینوال بیخي زیات دي خصوصا په اروزګان ولایت کې بیخي ولې ځکه چې خلک ستړي کار کوي یو پر سر درد دی یو دمه کوي یو ځان وسا کوي نو کله دا چای بس د کوره سورته راوړه سي پر چاو باندې ځان وسا کوي مجلس وکړي نو شنې چای مینوال بیخي زیات لري او شنې چای د ډیرو خلکو خوښ دي ډیر خلک مینوال دي خو قدر ته ما چې داسې زیات مینوال یم یعنې کینې چې د شنې چای څه جی چای خورم او هغه سمې چای رانی سم هغه خورم نو د سار چاشت مپشین مخصوصا دا څلور وخت باندې ځ خپل استعمالوم خورم ملګر یاران یم را سره خوري هغه مر سره کښینه نو ځ خپل ډیر مینوال یم لکه څنګه چې وم چا پر چا باندې غرمه ډوډۍ مرکه خو چای راک نه غ چاشت چای راک مخصوصا چای راک دا دوه وخت خو ډیر زیات مینوال یم لکه چاشت مخصوصا نه.
اته څلويش کلن محمد امین بیا د هلمند ولایت اوسیدونکو دی وایشن چای د ذهنی او فزیکی ستړیا په لری کولو کې ډیر مرسته کوي.
یار اته جیش کاله یا نه جیش کاله به کې چې دا چای خورم دا چای خو موږ د جیا د پاره خورو چې موږ ستړي سو په کار کې بره نو شنه چای راو غواړو شنه چای وخورو د ازمیاته پارم ډیر ګټه لري د سرات تکویه د پارم ډیر ګټه لري دا چای نو موږ پر درې وخت باندې مکمل خورو سهار ماپښین څاشت
د افغانستان د سوداګری او پنګونې خونی مسولینو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د بیلابیلو هیوادونو څخه هر کال افغانستان ته لسګونه زره ټنه شین چای واردېږي. د یوې طبي څېړنې پر بنسټ چې تیر کال په جاپان کې ترسره سوې ده د شین چای منظم څښل حافظه قوي کوي د انسان طبیعت ښه کوي او ورسره د عمر د ډېرېدو لامل هم کېږي. د دې ترڅنګ افغان روغتیا پالان هم وایي چې شین چای بیلابیلې روغتیایي ګټې لري. د اروزګان د ولایتي روغتون پخوانی ډاکټر احمد ضیا سعادت د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې شین چای سړی آراموي فشار ټیټوي د وینې جریانونه چټکوي او د بدن د مدافع قوت سره مرسته کوي د وزن په کمولو کې مرسته کوي او په وینه کې د غړو مقدار راټیټوي. ملګرو ملتونو له دې وړاندې کې ویلي و چې په نړۍ کې له اوبو وروسته چای تر ټولو زیات څښل کېږي. دغه سازمان زیاته کړې ده چې د چای تولید او پروسس په پرمختللو هیوادونو کې د میلیونونو کورنیو د معیشت اصلي سرچینه ده او د میلیونونو بېوزله کورنیو لپاره چې یو شمېر ناپرمختللو هیوادو کې ژوند کوي د ژوند وسیله ده.
د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله مو هم دومره به زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.